نزالو همرا لمين داك دلت زرونا دلتا دي تانجي داك لزالو همرا لمين داك دلت زرونا مبخبولو قطو دي قسمت دوري تراشلي مبخبولو مطو جوڑا ودري محالونا مبخبولو قطو دي قسمت دوري تراشلي مبخبولو مطو جوڑا ودري محالونا مکرلی پریش کے لا سونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې سباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلما پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکله، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همه میتودونه را خپل کړي، همه ژانرونه را خپل کړي، او همه مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپل ډېر بنه وایم، یو څو داسې اثر ماته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ سوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرم خوش سوی دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کارشکار سوی دي. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې څه دی دغه من څخه راوځي. په دا خطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک ته دسره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیزو احساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پېژندلو څخه ووتي، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته دا ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه یې پلا کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې، نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټوره ده.
څه فکر کوئ چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر ژباړې، که ته یو داسې اثر ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري، هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري، دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي مثال ورکی لنډه کیسه او ناول سودا سپه دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړه کوي که لږ ژباړه کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو دغه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې تمورنې ژبه د ستابې لیکنې ژبه هم زده د ګړنۍ ژبې تر څنګ د بیا په لیکنې اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې لپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکر او متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی
پرسته ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړې مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته یې واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دی او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خبره نه خوښېږي ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچي یو پاراګراف دی ولولي راوایخې په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم یې ولیکې که د بل دا ولیکې دا به ستا تخلیق شي دا به ستا سټایل او سبک شي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو شي دا به دوه جلا نه شي یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړی ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظین باید نسی یعنی په عین حال کې باید پښتو جامعیم په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي یعنی مکمل پښتونې داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یا نور پښتو ګونې کټای او داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څخه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوي په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي
دا مدار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي څوک په ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارس چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم په کې واخیستل سي یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کړي ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپور دی کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني وو ته تاوان رسولی سکتګي په کښې کې راوستلی د هغه ځینې ایسته کې سیقه لیکي سیقه لیکي تر څو چې دی روان سي دا متن روان سي هر پاراګراف روان سي یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو ربط چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي یعنې که چیرې داسې کېدلی سي که چیرې امکان ولري چې امانت هم په کښې کې زیانمن نه سي او څوک وکولی سي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته رامات کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي نو بیا باید تر دې سړی تیر شي بیا باید یو بله لار ورته وسنجوي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي ته خپله ژبه پوهېږه ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته همې پښتو ته سمه کړي همې بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي یعنې داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تاوان ورسېږي
په خپله لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځې مقاله کوم کتاب یا کوم علمي اثر بلې ژبې ته ژباړل کېږي دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره جملې لنډې او تکرار کم کړي د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادل هم ورسره ولیکي که جملې لنډې کې نقطه ګذاري ته توجه وکړي کامه پر ځای استعمال کړي ټکي پر ځای استعمال کړي شارحه پر ځای باندې استعمال کړي نو هغه د مترجم دپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه یې د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري دا آیا درېیمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنې دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی نه که چېرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو څو د اتیا درجه اوړي که چېرې درې تورې ورواړې هغه خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اړوي نو دغه نقطه ګذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شیانو ته که لیکوال توجه وکړي بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی سي چې ایډیټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړېږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپله دا تجربه کړې ده تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوښښ کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم هغه زه ناکامه سوی یم حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ سوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېرې برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر په کښې کې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بېرته د سره جوړه کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه دا زما لا هم هغه پروسه په یاد وه په ذهن کې مې پاته وه راسره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه را کوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بېرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي ځکه دا یوه پروسه ده دا باید مکمله وتړل سي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه په کښې کې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما به خلک لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چاغه وای چې بخده چایر سی وی د چایری ری فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاده لپاره هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سبب شکر او ستاده ازما په نظر زما ته تجربه پر اساس
د نګار په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولر زندګی لته ډېر بوخت تر تاسو معلومی ځخ په پام دې زندګی کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوا ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې تل څوک نشته چې خاص سره د کورنۍ په د ماشومان پر روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو تخبل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومیر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسایل مگر برداشت سربیره دغه مطالعه او ترجمه ته تازه د تفریح سترګ باندې ګورم کته زدا سد داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب دغه ټول بوختیا د نور مسایل څخه د سټرس څخه ز لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کې زه په دغه سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هوبه ده از ما د خوشی ها بده بوختیا ده جته ز پنا راوړم یو غړی آرام یم تر په خوای اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یو هیڅ ماشوم چې منه درلو دي هغه وخت چې هغه وخت څه زیات وخت او کول څه وس هغه ونه وخت لري نس وکول نو که انسان یو څه د چا خوشی ډیر د درس یو تفریح په سترګو ورته ګوري نو بیا کولای شي و ان وخت ورته بیل کړای شي او څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی سي ما دغه تک لار مختاج وای او تر ډیره په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه د نه پیرم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي چې باړم خپل ځان ته سټایل لري اج باړم ځان ته خپل سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واکه لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي ته ډیره پر په دا غربي ټولنه کې لږ د اثر چا پیښ ته ډیره پر دا رقم خلک د خبروندۍ ټولنې لري هغه یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې دا خبروندۍ ټولنې د خوا څخه د هغه د بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزیات مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د قصې په کوي او هم دا مزل چې دی وی تر هغه منځله پرې په دې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر ګټور کار دی تاسو پانه دلته ته په دې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا ډاکټر لب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به ام بیلي کې خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به په خپل تمیل کوون کې پسګر پیسې درکړي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې ام به کتاب په خپل انتخاب وي ام به په خپل ژباړي ام به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا ام به په خپل نو مالی کاس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو تاسو نظر څه دی کچيري یو بورډ داسې اجازه چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ور باندې لري خټوله د انتقاد ګټه یوازې مغه ژباړن ته نیول کیږي کدا سې یو بورډ وی فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي وایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلې په کار ده چې ناغوي دغه اصلاحات راوستلی وایي
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي یک شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ده کله یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درونه پر څلور نفر ته ارفونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیاتې به درې نفر یې دغه غلطۍ او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي شه کمال ته ډیر نږدې کیږي مطلب هم غلطی بکشی که زیادی هم بده ژباړن مسئولیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پوښتنه کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو نه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور د تر مسئولیت یوه اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه